خوشحال راډیو ته دا مهال په پیښور کې د سهار لس بجې دی. په دې خبرونه کې زه په امیر ساحل یو ځل بیا تاسو ته راغلاست وایم. په خبرونه کې په انقره کې د افغانستان، پاکستان او ترکیې مشرانو خبري غونډه د بګرام زندانیانو خوشی کولو په اړه د افغان ولسمشر حامد کرزي څرګندونې، د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویان دی ونیزه خبري غونډه، او د افغانستان او پاکستان په اړه یو شمېر نور رپورټونه ترڅنګ ونیزه خبرونه روښانه مستقبل هم در خبرو. خو تر هر څه مخکې به د دې مهال خبرونه وړاندې کړم. لومړی د مشال اړیو خبري سرټکی، د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف ویلي ژمن دی چې د افغانستان امنیت په برخه کې مرسته وکړي. افغان ولسمشر حامد کرزي ویلي د بندیانو خوشي کولو په معامله کې د امریکا هیڅ کار نشته، او د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کری نن په بیجینګ کې له چینایي چارواکو سره ګوري. مشپړ خبرونه. د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف ویلي ژمن دی چې د افغانستان د سولې په برخه کې تر خپلې وسې مرسته وکړي. دا خبره نوموړي تېره ورځ په انقره کې د افغانستان، پاکستان او ترکیې تر درې اړخیزې غونډې وروسته خبریالانو ته وکړه.
This is a time for all Afghans to come together.
هغه وخت را رسیدلی چې افغانان یو بل ته لاس ورکړي او د خپل هیواد د بیرغونې او سولې هڅه وکړي. پاکستان به په خپل وار د امکان تر حده هڅه وکړي چې په افغانستان کې د سولې له ټینګښت سره مرسته وکړي.
د افغانستان، پاکستان او ترکیې هیواد مشرانو پرون په انقره کې د غونډې پر وخت د امنیت او اقتصادي همکارۍ په اړه خبرې وکړې. دا له 2000 زیږیز کال راهیسې د درې واړو هیوادونو مشرانو اتمه غونډه وه. افغان ولسمشر حامد کرزی وایي امریکا باید د افغانستان د خپلواکۍ درناوی وکړي. نوموړي دا خبره پرون په انقره کې د افغانستان، پاکستان او ترکیې مشرانو تر غونډې وروسته خبریالانو ته وکړه. حامد کرزی دا خبره د هغو 15 زندانیانو په اړه د پریکړې په تناظر کې وکړه چې پرون د بګرام له زندانه خوشې کړل شول.
Afghanistan is a sovereign country.
افغانستان خپلواک هیواد دی. کله افغانستان قضایی چارواکي د یو بندي د خوشي کولو پریکړه کوي، په دې کې امریکا څه کار لري؟ زه هیله من يم چې امریکا د افغانستان د قضایی اصول او چارواکو لسره لاس واخلي، او زه هیله لرم چې لدی ورسته به د افغانستان ملي حاکمیت ته درناوی وکړي.
امریکایي چارواکي له بګرام زندانه خوشی کړل شوي کسان خطرناک وسلوال بولي. تېره ورځ په کابل کې امریکایي سفارت په یو بیان کې د دې زندانیانو د خوشی کولو پریکړه زخته خواشینه کوونکې وبلله. د سعودي عرب ولیعهد او د دفاع وزیر شهزاده سلمان بن عبدالعزیز سعود به سبا په درې ورځني سفر پاکستان ته ځي. دا خبره پرون په اسلام آباد کې د پاکستان بهرنیو چارو وزارت ویاندې تسنیم اسلم د ونیزې خبري غونډې پر وخت وکړه. نوموړي وویل په دې خبره کې حقیقت نشته چې ګواکې پاکستان سعودي عرب ته اټومي وسله ورکوي. تسنیم اسلم زیاته کړه چې پاکستان د افغانستان او امریکا ترمنځ د امنیتي تړون په اړه هیڅ ستونزه نه لري، او دا چې د افغانستان کورنۍ معامله ده. په کراچۍ کې د وسلوالو طالبانو پر ضد پر پولیسو د پرونی برید رپورت دایر کړل شوی دی. د پولیسو چارواکو نن مشال راډیو ته ویل رپورت بیګا شپه ناوخته په شالطیف تانه کې د ژوبلو شویو پولیسانو لخوا د وسلوالو طالبانو مشر ملا فضل الله او د دې ډلې ویان شاهد الله شاهد پر ضد درج شوی دی. په مقدمه کې پر نومول شویو کسانو د وژنې او د ترهګرۍ تورونه پوري شوي دي. تېره ورځ د کراچۍ په رضاق آباد کې پر پولیسو د پولیسو پر بس په برید کې 14 پولیسان وژل شوي او له 150 زیات ژوبل شوي ول. تاسو له مشال راډیو خبرونه اورئ. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری نن په بیجینګ کې له چینی چارواکو سره ګوري چې شمالي کوریا د اټومي بې وسلې کولو خبرو ته تیارولو هڅې وکړي. په عین وخت کې تمه کیږي چې کیری به له چین غوښتنه وکړي چې له خپلو وړو ګاونډیو سره د ځمکې پر لانجې د هغو زیاتېدونکو تعرضي یا تیریګرو ګامونو له لړۍ په شا شي چې هغه هیواد اخیستی دي. تېره ورځ په سول کې د جنوبي کوریا د بهرنیو چارو له وزیر سره تر خبرو وروسته کیری د شمالي او جنوبي کوریاګانو ترمنځ د لوړې سطحې نویو خبرو حرکت لای وکړ، خو هغه دا خبرداري هم ورکړ چې کمیونیسټ شمالي کوریا دی د هغو پوځي تمرینونو په لار کې خند نه پیدا کوي چې پکې جنوبي کوریا او امریکا برخه اخلي. شمالي کوریا دا مشقونه د جنگ لپاره تیاری بولی او غوښتنه یې کړې ده چې تمرینونه دی وځنډول شي. ملګرو ملتونو د عراق په فلوجه ښار کې د ملکی وګړو د برخلیک په اړه اندېښنه ښودلې ده. هلته د حکومتي ځواکونو او د عراق او شام اسلامي دولت وسلوالو ترمنځ نښته روانه ده. تېره ورځ په بغداد کې د ملګرو ملتونو استازي نیکولای ملادینوف په یو بیان کې په فلوجه کې په چټکتیا د خرابیدونکو حالاتو په اړه خبرداری ورکړ. هغه ټینګار وکړ چې ښار ته دی په ښه ډول بشري مرستې ورسول شي. د آزاد اروپا راډیو عراقي څانګه وایي د فلوجې په مختلفو برخو کې ناتار ډزې او په کوڅو کې د امنیتي سرتیرو او وسلوالو ترمنځ نښتې روانې دي. رپورټونه وایي په دې پیښو کې تېره ورځ وختي لږ تر لږه 15 کسان وژل شوي او 14 ژوبل شوي ول. د روسیا او جرمنی د بهرنیو چارو وزیران نن په مسکو کې لیوبل سره ګوري. دوی تر هغه یو ورځ وروسته دا ملاقات کوي چې د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف په کومرسانت ورځپاڼه کې یو لیکنه خپره شوه. په لیکنه کې نوموړی وایي د اوکراین سیاسي بحران پر سر د روسیې او اروپایي ټولنې اړیکې په یو ډول د رښتیا ویلو مرحلې ته رسیدلې دي. ټاکل شوی ده چې د لاوروف او د جرمني بهرنیو چارو وزیر فرانک والټر شټاین مارتن منځ به د مسکو او اروپایي ټولنې اړیکو د شام کورنۍ جګړې، عراق، ایران اټومي پروګرام او افغانستان په اړه خبرې وشي. نو روسیې له ناټو سره اړیکې، د اټومي بیوسلې کول او د ترهګرۍ پر ضد همکاري هم په ایجنډې کې شامل دي. لاوروف او شټاین مار دوه اونۍ مخکې د میونخ د امنیت په غونډه کې له یو بل سره لیدلي ول. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو مشر ویلری آموس د ملګرو ملتونو د امنیت پر شورا ټینګار کړی دی چې هغه پریکړه لیک منظور کړي چې په شام کې میلیونونه خلکو ته د مرستو رسولو کار په عملی ډول ترسره شي. آموس دا خبرې پرون په نیویارک کې پر داسې وخت کړي دي چې د امنیت شورا د شام بشري بحران په اړه پر متضادو پریکړه لیکونو غور کوي. یو پریکړه لیک د غرب او عربي هیوادونو په ملاتړ جوړ شوی دی چې پکې پر دمشق د بندیزونو ګواښ شوی دی. بل قرارداد روسي دی چې پکې د بندیزونو هیڅ ذکر نشته. تر دې مخکې پرون په جنیوا کې نړیوال منځګړي لخزر پراهیمی له لوړپوړو امریکایي او روسي چارواکو سره ولیدل چې د شامی اپوزیشن او حکومت ترمنځ د سولې بې نتیجې پاتې کېدونکې خبرې وژغوري. د خبرونو پای خبرونه مولو مشال رادیو واوریدل. تاسو زموږ غږ په منځنۍ څپه 621 کیلو هرتز اورئ. پاکستان وایي ژمندې چې د افغانستان د سولې لپاره کار وکړي.
This is a time for all Afghans to come together, make peace.
افغان ولسمشر حامد کرزی ویلي افغانستان خپلواک هیواد دی او د بندیانو خوشی کولو په معاملې کې د امریکا هیڅ کار نشته.
افغانستان is a sovereign country. If the Afghan judicial authorities decide to release a prisoner, it is of no concern to the US.
سعودی عرب ولیعهد او د دفاع وزیر سبا په درې ورځنی سفر پاکستان ته ځي. په اونیزه خبرونه روښانه مستقبل کې به په امریکا کې د زده کړو په اړه معلومات ترکړو.
اول چې دوی اناؤنسمنت وشي، دا اعلان وشي د دې پروګرام پاکله، نو هغې کې بیا ته خپل فارم داخل کې.
دا نور سره د شننو او تبصرو اورېدای شي له مشال راډیو سره اوسئ. لومړی موضوع ترازو. افغان ولسمشر حامد کرزی ویلي د کابل او واشنگتن ترمنځ د امنیتي تړون لاسلیک لپاره د شرایطو مخه د تړون پیاوړتیا ده نه مخالفت. نوموړي دا خبره پرون په انقره کې د افغانستان، پاکستان او ترکیې مشرانو تر غونډې وروسته خبریالانو ته وکړه. خبري غونډې ته د وینا پر وخت د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف ویل هیواد یې ژمن دی چې په افغانستان کې د امنیت ټینګښت لپاره به تر وسې مرسته وکړي. د دواړو مشرانو د ویناو مهمې برخې د احمد تکل په رپورټ کې.
ولسمشر حامد کرزی پرون په خپلو سرګندونو کې د کابل او واشنگتن ترمنځ امنیتی تړون مهم وباله، خو پر خپلو شرطونو یې ټینګار وکړ او ویل چې د دې شرطونه د دې تړون د پیاوړتیا لپاره دي. ښاغلی کرزی په انقره کې د افغانستان، پاکستان او ترکیې له درې اړخیزې سرمشریزې وروسته خبریالانو ته وویل
supported by Afghan people.
امنیتی تړون څخه زمون خلک په مجموع کې ملاتړ کوي او امریکا سره د دې تړون ملاتړ ځکه کیږي چې په نتیجه کې به په افغانستان کې سوله ټینګ شي. په همدې دلیل هغه شرایط چې د لوی جرګې لخوا وړاندې شول دا و چې سوله د دې تړون له لاسلیک څخه مخکې یو شرط وي. نو ځکه زما دا شرط چې لومړی باید د سولې بهیر پیل شي، د امنیتی همکاریو له تړون سره مخالفت نه، بلکې د هغه د پیاوړي کولو لپاره دی. ما دا شرط له امنیتی تړون سره د مخالفت لپاره نه دی. د افغانستان، پاکستان او ترکیه د درې اړخیزې سرمشریزې اتمه غونډه پرون پای ته ورسېده. ښاغلی کرزی د غونډې په پای کې په یو خبري غونډه کې د ترکیه له ولسمشر عبدالله ګل او د پاکستان له صدر اعظم نواز شریف سره په ګډه د خبریالانو پوښتنې ځواب کړې. ولسمشر کرزی وویل چې له صدر اعظم نواز شریف سره یې خبرې په افغانستان کې د سولې، له پاکستان سره د ترانزیت، ترانسپورت او تجارت په برخه کې پر ستونزو او نورو مسایلو متمرکزې وې. کرزی او شریف وویل په پرونی غونډه کې تر ډیره په دې اړه چې د دواړو هیوادونو پر یو بل د افراطي وسلوالو ډلو د ملاتړ تورونه لګوي خبرې وکړي. د پاکستان صدر اعظم وویل چې د افغانستان د کړکیچ د حل یوازینی لار سیاسي حل او د پخلاینې خبرې دي. نواز شریف وویل چې د هیواد په دې برخه کې له افغانانو سره مرسته ته چمتو دی.
This is a time for all Afghans to come together, make peace.
هغه وخت را رسیدلی چې افغانان یو بل ته لاس ورکړي او د خپل هیواد د بیارغونې او سولې هڅه وکړي. زه له دې موقع استفاده کوم او یو ځل بیا په افغانستان کې د سولې او پخلاینې په برخه کې د خپل هیواد لخوا رښتینی او جدي ژمنه کوم. پاکستان به په خپل وار د امکان تر حده هڅه وکړي چې په افغانستان کې د سولې له ټینګښت سره مرسته وکړي. په ګډه خبري غونډه کې افغان ولسمشر او د پاکستان صدر اعظم په افغانستان کې د روان کړکېچ د حل لپاره د ترکیه د هڅو او د درې اړخیز سرمشریزې د کوربتوب په خاطر مننه وکړه. ښاغلی کرزی له ترکیه سره د افغانستان دوستي مهمه وبلله او ویل چې دا هیواد د افغانستان په بیارغونه کې د پام وړ ونډه لري.
د مشال ریډیو د جمعې د ورځې 19 پروګرامونه
روخانه مستقبل
په پاوکم 11 بجې،
جمهوریت
په پاوکم 2 بجې،
د سندرو امیل
په 8:30 د پاسه 2 بجې،
د ځوانانو غږ
په 2:30 بجې،
اتلان
په پاوکم 3 بجې،
پام کوا
په پاوکم 4 بجې،
د یارانو مشال
په 4:30 بجې.
افغان ولسمشر حامد کرزی ویلی امریکا باید د افغانستان خپلواکۍ درناوی وکړي. نوموړي دا خبره پرون په انقره کې د افغانستان، پاکستان او ترکیه مشرانو تر غونډې وروسته خبریالانو ته د وینا پر وخت وکړه. نوموړي دا خبره د هغو 15 زندانیانو په اړه د پریکړې په تناظر کې کړې ده چې پرون له بګرامه خوشې کړل شول او امریکا ورباندې ژوره خواشینی وښوده. پر دې موضوع تفصیل احمد تکل راکوي.
ولسمشر حامد کرزی وایي له بګرام زندانه د بندیانو په خوشې کولو کې د امریکا د متحدو ایالاتو هیڅ کار نشته. امریکایي چارواکي د بګرام زندان هغه 15 بندیان چې افغان حکومت پرون سهار خوشې کړل خطرناک تروریستان بولي او وایي چې دوی د افغانستان او امریکا امنیت ته ګواښ کوي. دوی وایي چې دا کسان باید د افغانستان په خپلو محکمو کې محاکمه شوي وي. خو ولسمشر حامد کرزی پرون وویل امریکا باید د پریکړو په برخه کې د افغانستان د ملي حاکمیت د حق درناوی وکړي. ښاغلی کرزی په انقره کې د افغانستان، پاکستان او ترکیه په درې اړخیزه سرمشریزه کې لګډون وروسته خبرې کولې.
افغانستان از ا سوورن کانتری.
افغانستان خپلواک هیواد دی. که د افغانستان قضایی چارواکي د یو بندي د خوشي کولو پریکړه کوي په دې کې امریکا څه کار لري او باید هم کارونه لري. زه هیله من يم چې امریکا د افغانستان د قضایی اصول او چارواکو له سره لاس واخلي او زه هیله لرم چې له دې وروسته به د افغانستان ملي حاکمیت ته درناوی وکړي. له بګرام زندانه چې اداره تیر کال افغان حکومت ته وسپارل شوه د مشکوکو وسلوالو خوشي کولو امریکایي چارواکي سخت په غوسه کړي. په کابل کې د امریکا سفارت پرون سهار سمدستي په یو بیان کې پر دې پریکړه ژور خپګان څرګند کړ او وی ویل چې د دې پریکړې د ناوړه عواقبو مسؤل به افغان حکومت وي. په بیان کې افغان چارواکو غوښتنه شوې چې لازمي هڅې وکړي څو دا خلک بیا د تشدد او ترور په اقداماتو لاس پورې نه کړي. د ناتو عمومي منشي اندرس فوګ راسموسن هم د دې بندیانو پر خوشي کولو انتقاد وکړ او دا یې په افغانستان کې د امنیت د ټینګښت او د قانون د حاکمیت لپاره په هڅو کې یو ناکامي وبلله. راسموسن وویل دا سیخکاری چې دا پریکړه د سیاسي محاسبو پر بنسټ شوي او پر افغان چارواکو یې غږ وکړ څو دا خبره یقیني کړي چې د دې بندیانو خوشي کول نور ګواښونه نه رامنځته کوي. د راسموسن په وینا دا کسان د ملکي وګړو او د افغان او نړیوالو ځواکونو په مرګ ژوبله کې لاس لري. څارون کې وای افغان حکومت په دې تمه دی چې له بګرام زندانه د دې بندیانو خوشې کول به له طالبانو سره د سولې د خبرو لپاره سره مرسته وکړي. خو ښکاري چې دې پریکړې له واشنگتن سره د کابل اړیکې په داسې حال کې چې نړیوال ځواکونه د روان کال په پای کې له افغانستان وځي نور هم کړکېچن کړي دي.
احمد تکل رپورت مو اوریده چې څنګه امریکا د بګرام لزندانه د 15 وسلوالو د خوشی کېدو پر موضوع باندې خپګان څرګند کړی دی. د فرانسې خبری ایجنس هم پر امدی موضوع باندې مقاله لیکلې ده او په دې کې لیکلي دي چې امریکایي چارواکي د دغه پریکړې له کبله غوسه دي. دا ایجنس په خبره پر داسې محل چې د کابل او واشنگتن ترمنځ اړیکې خراب دي دا کار به د دواړو هیوادونو ترمنځ اړیکې لا نور پیچلې کړي. تفصیل لملیه امیرزاده ورو.
ای اف پی خبری ایجنس لیکي د زیارت پورس یو شمیر تورن طالبان په افغانستان کې لجیل نه خوشی کړل شو. امریکا د دې ګام غندنه کولو سره ویل چې خوشی شوی کسان د نیټو او افغان ځواکونو په ګډون د ولسی وګړو د وژنې لپاره ذمہوار دي. ایجنس لیکي په داسې حال کې چې د امریکا په مشرۍ ائتلافي ځواکونه 14 کاله پس له افغانستان نه وځي، له بګرام جیل نه د طالبانو د خوشی کېدلو په حق لویل کیږي چې د کابل او واشنگتن ترمنځ پیچلي تعلقات په لانور خراب کړي. د افغان حکومت د بیا کتنې ادارې یو غړي عبدالشکور دادرس ای اف پی خبری ایجنس ته ویل پنځه شپېته قیدیان نن سهار د بګرام جیل د ودانې نه لاړل. دغه په خبره د دغو قیدیانو د کیسونو بیا کتنې پس جواز نه پاتې کېدلو چې دوی نور په قید کې وساتل شي. د امریکا سفارت پر دغه ګام تنقید وکړ او سخت افسوسناک کار یو بللو چې په افغانستان کې تشدد ته نور تقویت ورکولی شي. په بیان کې ویل شو چې افغان حکومت د خپلو فیصلو د نتیجو لپاره ذمهوار دی او له افغان حکومت نه غوښتنه وشوه چې دا باوري کولو لپاره کوشش وکړي چې خوشي شوي کسان د تشدد او ترهینوي کارونه ونه کړي. خو افغان ولسمشر حامد کرزي بګرام جیل د طالبانو د پیداوار یوه کارخانه بللې او تور لګوي چې قید کړل شوي کسان د ظالمانه سلوک له امله د ملک دښمنان جوړیږي. ای ایف پی لیکي د قیدیانو د خوشي کېدلو نه وړاندې د امریکا پوځ دغه کسان خطرناک تنان بللي وو چې د هغو بریدونو سره نیغ په نیغه تړاو وښودل شو چې پکې د نیټو دوه دیرش اهلکار او درویشت افغانان ووژل شو. امریکا په خوشي کېدونکو کسانو کې د دریو تفصیل ورکړو چې پکې محمد ولي نومې مشکوک طالب وسلوال شامل وو. هغه د چاودېدونکو موادو یو ماهر بلل کېدلو چې په هلمند کې د دوو چاودنو سره تړاو ښودل شوی وو. اژانس لیکي د قیدیانو د خوشي کولو پلانونو امریکایي چارواکي په غوسه کړي دي او د افغانستان او امریکا ترمنځ د تعلقاتو د خرابولو مهم ټکي ګرځېدلي دي. دا په داسې حال کې ده چې د دواړو هیوادونو ترمنځ د 2014 وروسته په افغانستان کې د پاتې کېدونکو امریکایي سرتېرو د شمیر په هکله اوږدمهاله امنیتي تړون باندې خبرې اترې روانې دي. روان کال به زیاتره امریکایي او بهرني ځواکونه له افغانستان نه وځي. د امریکا د ریپبلیکن ګوند سینیټر لینسی ګرام د خوشي شوو قیدیانو په هکله وویل چې د یو شمیر کسانو د وژنې ذمهوار دي. بګرام د کابل په شمال کې د 500 کیلومتره په فاصله پرته قیدیانو د حراست یو مهمه ودانۍ وه چې پکې د بهرنیو ځواکونو لخوا نیول شوي طالبان او نور وسلوال ساتل کېدل، خو تېر کال یې د کنټرول چارې افغانانو ته وسپارل شوې. د افغان ملي پولیسو مشر لیوټنن جنرل غلام فاروق چې د بګرام جیل چارې په لاس کې دي، اژانس ته ویلي دي چې قیدیان په ګاډو کې خپلو کورونو ته لاړل. دغه په خبره دوی خوشی کړل شو، خو د تګ بندوبست یې نه شوی.
د مشال رادیو خبرونه په میډیم ویب شپږ سبا یویشت او شارټ ویوز یا لنډو سپو 12013 15315 15340 او په 15340 صافي اوریدل شي.
د سعودي عرب ولیعهد او د دفاع وزیر شهزاده سلمان بن عبدالعزیز سعود به سبا په درې ورځني سفر پاکستان ته ځي. دا خبره پرون په اسلام آباد کې د پاکستان بهرنیو چارو وزارت ویاندې تسنیم اسلم د ونیزې خبري غونډې پر وخت وکړه. نوموړي وویل په دې خبره کې حقیقت نشته چې ګواکې پاکستان سعودي عرب ته د اټومي وسله ورکوي. په دې اړه نور تفصیل د مشال راډیو خبريال راکوي.
د زیارت په ورځ اسلام آباد کې د اونیزې خبري غونډې دوران د خارجه دفتر ویاندې تسنیم اسلم وینا وه د پاکستان او سعودي عرب ترمنځ لرغونې اړیکې دي او تر 15 لک زیات پاکستانیان دا وخت سعودي عرب کې کار روزګار کوي. د نوموړې په خبره د سعودي عرب ولیعهد شاهزاده سلمان بن عبدالعزیز السعود به د روانې میاشتې 15 نیټې نه د پاکستان درې ورځنی سفر کوي او دلته به د سیاسي او پوځي مشروالۍ سره په دوه اړخیزه تعلقاتو، خپل منځي مرستو او په سیمه ییزو نړیوالو صورتحال خبرې کوي. د سعودي عرب او پاکستان ترمنځ د جوهري مرستو او سعودي عرب ته د پاکستانی عسکرو لیږلو په حق لاندې یو تپوس په جواب کې ویاندې زیاته کړه.
یقینا مذاکراتو کې به په دفاعي مرستو خبرې کیږي او پوځي مشر به هم د سعودي ولیعهد سره ویني، ځکه چې هغه د دفاع وزیر هم دی. تر څو چې سعودي عرب ته د پاکستان پوځ لیږلو خبره ده، دې کې حقیقت نشته. البته موږ وخت په وخت د سعودي عرب د عسکرو روزنه کړې ده. دا شندوی په تندر او مشتاک جنگي الوتکو اخستو کې اسره خوخي لري او نور پوځي سامان. د جوهري مرستو په حق لا وړاندې هم داسې افواګانې خورې شوې او اوس هم داسې خبرې کیږي، خو زوایم دا بی بنیاده خبرې دي او د پاکستان سعودي عرب ترمنځ داسې هیڅ خبره نشته.
آیا پاکستان ته د امریکا او افغانستان ترمنځ سکیورټي لوزنامې باندې څه قسمه اندېښنه ده؟ د دغه تپوس په جواب کې د تسنیم اسلم وینا وا
موږ ته به په دې لوزنامه یا دغه لوزنامه څه اندېښنه وي. افغانستان یو خپلواک هیواد دی او کولی شي چې چا سره غواړي تعلق وساتي یا لوزنامه وکړي، البته چې د دې نه د پاکستان مفاداتو ته نقصان نه وي. د یو نږدې ګاونډي ملک په حیث د افغانستان د حالاتو زیات اثر به په پاکستان پرېوزي، نو ځکه پاکستان د افغانستان امن او سلامتۍ کې مهم کردار ترسره کوي. تر څو چې د افغانستان او نورو ملکونو یا پوځیانو د اسارېدو خبره ده، نو دا فیصله به افغانستان حکومت کوي، ځکه چې دا د افغانستان خبره ده.
government to decide because it's afghan territory we are talking about
ویان دے زیات کلا چې هم د دې مقصد د پاره دا اوسمال د پاکستان وزیر اعظم د ترکی په دوره دی چرته چې با هغه د افغان ولسمشر او ترکی مشر والے سره په دغه اړه خبرې کوي د هندستان سره د تجارت په حق لا دی او تپوس په جواب کې د اغلی وینا وا چې پاکستان د کنټرول په پوله تجارت روان ساتلو د پاره هر قسم مرستې ته تیار دی او پاکستان غواړي چې د هند سره هم ښه تعلقات وي
دا مشال ریډیو دا
د پاکستان په کراچۍ ښار کې پر پولیسو د پرونی حمله مقدمه بیگانه وخت د وسلوالو طالبانو د مشر مولانا فضل الله او د دغه ډلې د ویاند شاهد الله شاهد پر ضد لیکل شوې ده. په دې اړه نور تفصیل له کراچۍ د مشال راډیو خبریال راکوي.
د زیارت په ورځ د کراچۍ پر رازیقآباد سیمه کې پر پولیسو د ترسره شوې حمله مقدمه تیر شپه نا وخته د کراچۍ په شالتیب تاڼه کې لیکل شوې ده. د پولیس چارواکو په وینا مقدمه د زخمی شوو پولیس سرتیرو په مدیت کې د وسلوالو طالبانو د مشر مولانا فضل الله او د دغه ډلې د ویان شاهد الله شاهد په ضد لیکل شوې ده. په مقدمه کې په نیول شوو ملزمانو د وجنې او د ترهګرۍ تورونه لګول شوي دي. یاد دي وي تیره ورځ د کراچۍ پر رازیقآباد سیمه کې د پولیسو پر بس حمله شوی وه چې په ترڅ کې یې د دغه ځواک دیر له سرتیری وجل شوي او له دیرشو څخه زیات جوبل شوي وو. د دغه حملې ذمواري لومړی د جندالله وسلوالې ډلې او وروسته بیا د تحریکي طالبان پاکستان وسلوالې ډلې په خپل غاړه اخیستې وه. بلې خواته د پاکستان د کورنیو چارو مرکزي وزیر چودري نثار په کراچۍ کې خبري غونډې ته ویلي حکومت له وسلوالو سره خبرې اترې شروع کړې دي، خو داسې هم ممکنه نه ده چې یوې خواته دې خبرې اترې روانې وي او بلې خواته دې جنگ وي.
مذاکرات اور تشدد کی کاروائیاں پٹھے نہیں چل سکتی. حکومت کی واضح طور پر اس حوالے سے یہ بھی پیغام
دے وائی مذاکرات اور تشدد پیخے پہ یوزائی نکی گی. د حکومت دا واضح پیغام دے کد تشدد پیخی هم دغه سی روانی وی نو بیا د دې څخه د مذاکراتو روان عمل ته زیان اوختلې شي. چېرونکو وای د وسلوالو طالبانو لخوا پر امنیتی ځواکونو د حملو او د حکومت لخوا د وسلوالو ډلو د چارواکو په ضد د مقدماتو لیکل د دوړو خو ترمنځ د خبرو اترو روان پروسس باندې بد اغیز کړی دی. چېرونکو عقیل یوسفزی په دې اړه وای
اوسنۍ حمله د کراچۍ کوم شهر د اغي اغي موقف تیار کړی دی چې انټلیجنس اګزیز د پولیس لګي او د هغو ګرفتار خلک هغه د جهیل نه راباسي او وژني او لاسونه ونه ګذاري. د دې نه خو دا پته لګي چې دا څومره پراسس چې وشو او د هغې کې کوم میاشتي نه مسله چې دا چې د سیز فایر ده په هغې باندې له طرفه پورې هم کار نه ده شوی. نو چې د کار رفتار دغه وي د حملو خاص کر طالبانو د حملو دا شدت وي دا شمېره وي د عمل مخکې وړل چې دا به مشکل کار ثابت شي.
د عقیل یوسفزي په خبره د حکومت او وسلوالو ترمنځ د خبرو اترو د شروع شوې پروسې په لومړنیو دو هفتو کې دواړه خواوې په ډزبندۍ هم متفق شوي نه دي چې له عمله یې د خبرو اترو په دې موده کې په پاکستان کې شل بریدونه شوي چې پکې و ځانمرګې حملې هم شامل دي. د هغه په خبره له دې حملو څخه تر ټولو زیات د پېښور او ورپسې د کراچۍ خارونه اغیزمن شوې دي.
مشال ریډیو ستاسو خپل ریډیو.
په پاکستان کې حکومت د طالبانو د استادو کمیټې ته یو لیک استولې دی. د حکومتي کمیټې غړي رحیم الله یوسفزی پرون مشال راډیو ته وویل په دې لیک کې حکومت د طالبانو لخوا له جوړې کمیټې د دوو موضوعاتو په اړه سپیناوی غوښته دی. پر دې موضوع تفصیل له اسلام آباد د مشال راډیو خبریال راکوي.
حکومتی مذاکراتی کمیټه د یو خط د لارې تحریک طالبان پاکستان موجوده ترهګرۍ پیښو په اړه وضاحت غوښته دي او ویلي دي چې داسې قسمه پیښې مذاکراتي عمل پر روکولې شي. د حکومتي کمیټې غړي رحیم الله یوسفزی مشال ریډیو ته وویل حکومتي کمیټه د طالبانو له اړخه را لېږل شوی خط او اوسني حالاتو په اړه یو خط د طالبانو مذاکراتي کمیټې ته حواله کړی دی او دا خط به د طالبانو مذاکراتي کمیټې د لارې طالبانو شورا پورې رسول کیږي.
طالبان شورا معلومات را کی وضاحت ہوگی نو بیا خو دا امن مذاکرات کے پر وقت ډیر مشکل بوی بیا پکې یو قسم لا رکاوٹ راځي. د خلکو حوصله هم کمیږي د هغه چکم توقعات دي د هغه امن خبرونه هم کمیږي. نو موږ دا نه وړو چې دغه پیښو په وجه باندې دا عمل چې دی نو دا یا ادری کی یا دا روشی
د حکومتی کمیټه غړي رحیم الله یوسف سے زیات کړه چې طالبانو شورا نه څنګه جواب راشي دوی به کوشش کوي چې بیا د حکومت او طالبانو مذاکراتی کمیټه غونډه وشي د ذکر دا د تیری نه پورس حکومتی او طالبانو مذاکراتی کمیټه ملاقات شوی وو چې پکې طالبانو مذاکراتی کمیټه طالبانو سره شوی خبرو اترو په اړه حکومتی مذاکراتی کمیټه ته معلومات ورکړي وو او طالبانو سره مذاکرات په اړه مولانا سمیع الحق مطبوعاتو ته ویلي وو چې حکومتي کمیټه له اړخه د اطمینان اظهار شوی دی او طالبانو کمیټه د تدبر او د پوهې مظاهره وکړه.
مشال ریډیو په حالاتو ژور نظر ساتي، ستاسو په خوخه، ستاسو په ژبا.
د خیبر پختونخوا حکومت وایي په پیښور کې د ټرافیکي ستونزو هواري لپاره دوی روان کال د تیز رفتار بسونو چلولو لپاره یو نوی سړک جوړوي. خو ځینې خبريالان وایي د حکومتونو لخوا اکثر د پرمختګ داسې کارونو او پروژو اعلانونه خوکیږي خو عملي کیږي نه. په دې اړه د مشال رادیو د خبريال مجید بابر رپورت.
د خیبر پختونخوا د حکومت د مالی سرمایه کاری او د پرمختګ د منصوبو د ادارې وایس چیرمن محسن عزیز وایي چې د یادې صوبې په سرخار پیښور کې د زیاتې آبادۍ، تنګو سړکونو او زیاتو ټرافیکي ستونزو د حل لپاره دوی د پیښور نه تیرې شوې د ریل پټلۍ سره په غاړه غاړه د یو تیز رو سړک جوړولو په منصوبه کار کوي. دا چې دغه سړک باندې به کله کار شروع کیږي او څومره مالی لګښت به پر کیږي، محسن عزیز د دې پوښتنې په ځواب کې وایي
دا فیزیبلټی چې کم ده، دا د اوس کې چې کم ده زموږ ټینډر دې دا کال شوې دي، هغه ټینډر اوپننګ شوې ده، کنسلټنټس موږ اپوینټ کوو لګیو. دا چې کم ده د دې چې کم فل رپورټ چې کم ده دا موږ سره خو پریلیمینری رپورټ خو موږ سره شته تقریباً.
خبرات پیښور د ناصر پور نه تر کارخانو مارکیټ پورې به دی 50 فټه پلن سړک باندې په عملی کار د روان کال د مئی په میاشت کې شروع کیږي. هغه زیاته کړه چې دا سړک به د تیز ټرافیک لپاره کارول کیږي او د پیښور ټول لوی هسپتالونه، کلی او کاروباری مرکزونه به یو بل سره تړي. خو پوښتنه دا ده چې آیا دا هسې حکومتي اعلانونه دي او کنه عملي توګه باندې هم په پیښور کې د پرمختګ منصوبې شتون لري او یا مکمل شوې دي؟ د پیښور اوسیدونکو او خبریال افتخار فردوس د دې پوښتنې په ځواب کې وایي
پیښور چې ده داغه یو بدقسمتي ورته وي یا داغه چې ده یو خپل یو چې څنګه مزاج تیر شوی دی. دلته چې څومره چې ده هډ اف ګورنمنت راغلي، وزیر اعلیګان راغلي دي، هغه د پیښور نه دي. هغه نه مخکې تاسو وګورئ بند ته لاړ شئ نو هلته کوم قسم کی ڈیولپمنٹ شعر ہے، اگر مردان تلاٹ سے ہر طرح کم قسم کی ڈیولپمنٹ شعر ہے. چونکہ تحریک انصاف حکومت سے آگے صرف میچ تلا شو دیا کوئی ڈی پی ایکسپینڈیچر نہ اور کول او اوسه پورې او دا غي نمخ کی ذکر تاسو دا خبره شو چې دا فلای اوور سکم دی هغه ان کمپلیټ دی. تر یو فلای اوور سکم دی هغه کمپلیټ دی، باقي دوه باندې اوسم چې هغه کار چې هغه روان دی اینڈ اٹس ऑलरेडी ایکسیډډ اٹس لیمټ اف ټایم.
محسن عزیز زیاته کړه چې په دې منصوبه به صد پاسا یو نیم ارب روپیه صوبایي حکومت لګوي او نور پیسې به د شخصي ادارو لخوا لګول کیږي. چې کله دا سړک مکمل شي نو د ولس د اسانتیا د پاره به پرې دیرش تیز رفتاره بسونه هم چلول کیږي.
تاسو مشال رادیو ته غوږیږئ. موږ غږ په منځنۍ څپه 625 کیلو هرتز او زموږ ټولې خبرونې په www.mashalradio.com هم اوریدای شي. اوردونکو د رواني غړی په ورسته برخه کې به درته د روښانه مستقبل خبرونه در هم در خبره کړو. اوس تر یوې لنډې وقفې وروسته بیا زراشم او د خبرونو لنډیز به درته وړاندې کړم.
اتلان خوشحال بابا نابغه شخصیت
غازی امان الله خان یو ستر انسان
غازی میرزا علی خان پاتیر پی یو روشن فکر سره
امان خان بابا د پښتنو په غوښتنو باندې د دې پارمانونو وېده
دریا خان افریدی د جرګو مرکو سره
غازی سنو بروسین خلکو ته دی چې شعوري وره ورکړي د پښتون قوم دا خوش قسمتي و
چې بچا خان بابا اس یو شخصیت ورده ورکړ.
خان شید مران داو چې له بولان تر چتراله دا با چې یو شی پښتو دی
ملنجان په پښتنو په درد باندې د درد
د پښتنو د علمی، سیاسي او ټولنیزو څیرو پیژندنه.
اتلان د هرې پنځشنبې یا زیارت پورز په پاوکم یو لسو او د هرې جمعې پورز په پاوکم دریو بجو له مشال رېډي واوري.
او وسم په پیښور کې لس نیمې بجې شوې او په کابل کې لس. نو د خبرونو لنډیز به دروړم. د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف ویلي دي ژمن دی چې د افغانستان د سولې په برخه کې تر خپلې وسې مرسته وکړي. دا خبره نوموړي تېر ورځ په انقره کې د افغانستان پاکستان او ترکیې تر درې اړخیزې غونډې وروسته خبري اعلان ته وکړه. افغان ولسمشر حامد کرزی وایي امریکا باید د افغانستان د خپلواکۍ درناوی وکړي. نوموړي دا خبره پرون په انقره کې د افغانستان پاکستان او ترکیې مشرانو تر غونډې وروسته خبري اعلان ته وکړه. حامد کرزی دا خبره د هغو 15 شپېتو زندانیانو په اړه د پریکړې په تناظر کې وکړه چې پرون له بګرام زندان خوشی کړل شول. د سعودي عرب ولیعهد او د دفاع وزیر شهزاده سلمان بن عبدالعزیز از سعود به سبا په درې ورځني سفر پاکستان ته ځي. دا خبره پرون په اسلام آباد کې د پاکستان بهرنیو چارو وزارت ویاندې تسنیم اسلم د اونیزې خبری غونډې پر وخت وکړه. په کراچۍ کې وسلوالو طالبانو پر ضد د پر پولیسو د پرونی برید رپورت دایر کړل شوی دی. د پولیسو چارواکو نن مشال راډیو ته ویل رپورت بیګا شپه ناوخته په شالاتیف تاڼه کې د ژوبل شوو پولیسانو لخوا د وسلوالو طالبانو مشر ملا فضل الله او د دې ډلې ویاند شاهد الله شاهد پر ضد درج شوی دی. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری نن په بیجینګ کې له چینی چارواکو سره ګوري چې د شمالي کوریا د اټومي بې وسلې کولو خبرو ته د تیارولو هڅه وکړي. ملګرو ملتونو د عراق په فلوجه ښار کې د ملکی وګړو د برخلیک په اړه ځکه اندېښنه ښودلې ده چې هلته د حکومتي ځواکونو او د عراق او شام اسلامي دولت وسلوال ډلې ترمنځ نښته روانه ده. د روسیې او جرمني د بهرنیو چارو وزیران نن په مسکو کې له یو بل سره ګوري. او د شام ملګرو ملتونو بشري حقوقو په وبخښي د ملګرو ملتونو بشري مرستو مشر ویلری اموس د ملګرو ملتونو د امنیت پر شورا ټینګار کړی دی چې هغه پریکړه لیک منظور کړي چې په شام کې میلیونونو خلکو ته د مرستو رسولو کار په عملي ډول ترسره شي. خبرونه مل مشال رادیو واوریدل. اوس مرزو اسلام آباد ته. هلته د مشال رادیو خبریال د پاکستان نننې ورځې ورځپاڼو ته کتنه کړې ده.
نن ایکسپریس ورځپاڼه خپل اداریه کې لیکي چې د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف ویلي دي چې لومړی نامنی ختمول، تشدد ودرول او د ترهګری ودرول پکار دي چې د طالبانو سره د مذاکراتو عمل مخ په وړاندې لاړ شي او دا چې پوز او ولس ته مذاکراتي عمل مرسته کوي او قام د خوشحالۍ زیره اوریدل غواړي. ادارې وړاندې لیکي چې د دې حقیقت نه انکار نه دی پکار چې پاکستان ته د خپل سلامتۍ، جمهوري عمل او د ولس د ژوند تحفظ لړکي لوی چیلنجونه ور پیخ دي او دا وخت د طالبانو سره مذاکرات ډیر په مثبت انداز سره مخکې روان دي. او دغه رنګ طالبان مشروالي هم وایي چې هغوی د مذاکراتو په خبره کلک ولاړ دي او کاروایان به نه کوي. خو که بل طرف ته وکتل شي نو د پیښور په شمول ټول ملک کې د ترهګری ور بلیږي او همدارس طالبانو کراچۍ رزاق آباد کې د پولیس ټریننګ سینټر سره نږدې د پولیسو په ګاډي د حملې ذمہواري قبوله کړې ده چې لکه بلې دا صورتحال نور زیات کڑکی چن کړو. ادریه زیات ویچی پداسی صورتحال کې بایچې انټيليجنس ایجنسی چمتو شي او دغه رنګ چې ټول فورسز په ګډه یو کړنلار جوړ کړی چې د هغه خلکو مخنیوي وکړي څوک چې دا مذاکرات ناکام کول غواړي. او د دې سره سره حکمران ډلې، اپوزیشن او حکومتي مذاکراتي ډلې لا د طالبانو کمیټې په اعتماد کې اغستل پکار ده چې د ملک دار روان صورتحال په نظر کې وساتي او د امن لپاره غوړه کردار ترسره کړي. بل پلو د پیښور نخ پریدونکو مشرق ورځپاڼې خپل ادریه کې ویلنټاین یا د مینې ورستا کتنه کړې ده او وایي چې نن به ځینې خلک 14 فروری د مینې د ورځ په حیث مانځي او یو بل تبا د مینې د اظهار په توګه سره ګلونه ورکوي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
له پاکستان خبرېدونکو د انګریزي ژبې ورځپاڼه ایکسپریس ټریبیون لیکي په پاکستان کې له وسلوالو سره د خبرو ملاتړ ټول سیاسي ګوندونه کوي. بلخو امریکایي فارن افیرز مجلې لیکي په افغانستان کې چې د پرمختګ لپاره څومره لګښت شوی دی د هغې زیاته برخه د هیواد په ګټه ثابته شوې ده. د دواړو مقالو مهمې برخې له منور شاورو.
دی ایکسپریس ټریبیون ورځپاڼې د پاکستان د حکومت او وسلوالو ترمنځ د سولې د خبرو اترو په اړه مقاله خپره کړې. لیکي چې د لړکې د هیواد ټول سیاسي ګوندونه د امن لپاره په مذاکراتو متفق شوي دي او په دې نظر دي چې امن ته موقع ورکول پکار دي. خو تحریک انصاف د وسلوالو سره د مذاکراتو په لړ کې تر ټولو زیاته وینا کوله او د یاد ګوند مرکزی او صوبایي غړي اوس هم دا نظر لري چې د ترهګرۍ د وروستي بریدونه د مذاکراتو د ناکامه کولو لپاره کوم بهرنی قوتونه ترسره کوي. د تحریک انصاف دویم مشر شاه محمود قریشی وای ترهګری د عملیاتو په ذریعہ ختم نشوا پکار دی چې د لړکی حکومت طالبانو سره خبرو ته توجه ورکړي. ورځپاڼه د مسلم لیگ نواز ګوند یو مشر امیر مقام د خلیل کی د طالبانو سره خبرې کول یو پیچیده عمل دی خو حکومت په روغ نیت د دې کار آغاز کړی دی او تمه ده چې د مذاکراتو په نتیجه کې به امن راشي. بلخوا خیبر پښتونخوا کې د پیپلز پارټۍ پخوانی صوبایي وزیر رحیم داد خان ویلي لا هم حالات واضح نه دي، د وسلوالو سره خبرې هم روانې دي او ترهګری هم روانه ده. نوموړی زیاتوي چې حکومت ته پکار دي د قبایلي سیمو بنیادي مسلې هواري کړي. ورځپاڼه د جمعیت علما اسلام فضل الرحمن ګوند د ویان جان اچکزی په حواله لیکي په کار دی چې حکومت د ټولو وسلوالو ډلو سره په ګډه خبرې وکړي، کنه وی نو چې کومه ډله د خبرو اترو نه بهر وي هغه به ترهګری جاری ساتي. دا راز د عوامي نېشنل ګوند میا افتخار حسین دی ایکسپریس ټریبیون ته ویلي دوی د مذاکرات ملاتړ کوي او پکې هر ډول کردار ترسره کولو ته تیار دي، خو زیاتوي صوبایي حکومت ته په کار دی چې د پیښور امنیت ټینګ کړي. بلخوا فارن افیرز مجله د افغانستان په حق لیکي د دې هواد په اړه داسې فکر کېده چې دلته به په پرمختیایي کارونو لګښت ګټور نه وي، خو داسې ښکاري چې د کمزور ریاستونو سره د مرستو په لړ کې افغانستان یو مثال وګرځیده. په 1300 کلونو کې د هواد کې یو شمیر ټي وي چینلونو مثبت حل ځلې شروع کړي دي چې لوجه یې خلکو کې بیداری راځي او د جدید دور د تقاضو سره سم خپل همروزه کارونه پر مخ بیایي. د ټي وي چینلونو او ریډیوګانو سره یورپي یونین، یو ایس ایډ او یو شمیر نورې بهرنۍ مرستندوی ادارې همکاري کوي. فارن افیرز لیکي په افغانستان کې اوس هم د کلیوالو سیمو خلک د نوي عدالتي نظام پر ځای روایتي جرګو او مشرانو ته خپلې مسلې وړاندې کول غواړي، خو د دې معنی دا نه ده چې ګنې دې هیواد کې عدالتي نظام فعال نه دی او کسه هم په ځینې موقعو د بډې رشوتونو شکایتونه مخې ته راځي، خو دلته عدالتي نظام د پام وړ پرمختګ کړی او په ولس کې یې ځان ته مقام پیدا کړی دی.
د قبایلی سیمې خبر په لوی شلمان کې د شینپوخ کلی اوسیدونکي وایي د ژوند لاساسي اسانتیا او بې برخې دي. د دوی د ستونزو په اړه باندې دا راپورټ اورو.
د خیبر جنسای په لری پرته سیمه لوی شلمان کې د شینپوخ کلی خلک وای چې دوی د افغان پولیس سره نږدې د کابل سیند په غاړه آباد دي چې نفوس شمیره خوښه 5000 تر رسیدلې ده، خو تر اوسه د ژوند بنیادی اسانتیاو نه بې برخې دي. دوی وای چې د تعلیم، صحت او اوبو په ګډون دی ورته د سیو شمیر اسانتیاوي ورکړی شي. په دې حق له د لوی شلمان شینپوخ کلی یو مشر ملک میر عالم جان مشال ریډیو ثوای
اول اسپیټال نشته او موږ ته چې ایمرجنسی کیس پیدا شي کنه موږ لاندې کوڅه ته ونره سپلار کیره ته یو وکی شي موږ دا سوال کو چې موږ د شینپوخ کې اسپیټال منځور شي. په 57 کې مال یو سکول را کړو تر لوړ پرایمری و بس بیا خدا اوسو چې میډل شو پینځه کله کېږي تیار شوه دي او سی به دا شي دي چې اوسو نو اسټاپ نه راکې چې موږ لا دې اسټاپ راکې دا سکول تیار شوه دي او کې چې دا بچیز موږ کامیاب شي.
او د یاد کلی بلتن حاجی ملنګ هم خپل ستونزې صدا سے بیان کړي.
موږ په کلی کې هغه له دې غاړه د خوند موږ پراته کلی کورونه پټي دوه طرفه موږ ته د باري غټ ضرورت دی چې عام د کلی او عام د پټو دومره نسخان د اته شوی کار کې موږ شوې دي چې ډیر زیات نسخان او تاوان هم شوې دي. موږ دومره د آبادې نه لري او حکومت موږ سره دی کې اس قسم هم درد نه کوي. او بده کویا نه په بقرو رو باسو ډیر زناره غوون کوی ته ولوي دي ابه پړو سمندو او رسو سمندو او رسې پیدا کیږي دوه دوه غټي درې درې غټي کوی کې وشي.
د لوشلمان شینپوخ کلی د خلکو د ستونزو او غختنو په حق له مشکله د خیبر جنسي د ترکیاتی کارونو زموار اډیشنل پولیټیکل ایجنټ اتاور رحمان او رگزی سره رابطه وکړه. نو دوی وویل
د څه سره کې هم دي دوره شروع کړې دي مختلف علاقو نو ان شاء الله دې علاقې دوره هم ان شاء الله موږ دې ضرب دې علاقې دوره وکړو چې د څه مسایل دي کغه د رونو په حوالے سره وی کغه د سکول په حوالے سره یا د صحت په حوالے سره څه مسایل دي.
او سم وخت شوه دی د ونیز خبرونه روخانه مستقبل دا خبرونه درته منور شاه جوړوي او دا زل د په امریکا کې د تعلیم په موضوع باندې غږیدل دي.
د پښتونخوا او قبایلی سیمو ځوانان ډیر زیات ذهني صلاحیتونه لري، خو د زده کړو او تعلیم موقع ورته ډیر کم دی. د پاکستان د جوړېدو راهیسې پښتونخوا او قبایلی سیمې ډیر شاته پاتې دي، خو په تیرو لسو کلونو کې دلته ترهګرۍ هم ډیره تباهي او بربادي رامنځته کړې ده. او د افسوس خبره دا ده چې تعلیم چې د یو قوم د ترقۍ یوازنۍ لار ده، ترهګرۍ تر بل هر څه ډیر متاثره کړی دی. خو د دې هر څه باوجود پښتنو ځوانانو همت نه دی بایللی او د تعلیم په برخه کې یې ځان د نړۍ د ځوانانو سره برابر ساتلی دی. دې لړ کې د امریکا حکومت هم پښتنو ځوانانو لپاره یو شمیر وظیفې او کلتوري پروګرامونه لري چې پکې یو کلچر ایکسچینج پروګرام نومیږي. په دې پروګرام کې برخه اخیستونکي یو ځوان مشال ریډیو ته د ځان په حق لوای.
زما نوم واجد دی او زه د قوم نه مروت او د ټانک سیمې سره تعلق لرم چې په جنوب کې د کی پی کې په جنوب کې پروت دی. او زه چې دې د کاروبار سبق وایم، بی بی اے ډیگری اوس فی الحال کمپلیټ شو، د دوران کې زتلې هم مې په کلچر ایکسچینج پروګرام
دا چې دې پروګرام کې یو تن څنګه برخه اخیستلی شي. واجد خان وای
جی دا خدا و چې په اول چې دې اناونسمنت وشي، دا اعلان وشي د دې پروګرام پاکله، نو هغه کې به بیا خپل فارم داخل کې د امریکای چې کم د تعلیمي فاونډیشن دی په اسلام آباد کې، هغه ته به خپل ډاکومنټس ولېږي، یو فارم وي هغه به فیل کړي او ورسره چې دی پرسنل سټېټمنټ ورته وایي چې د ځان متعلق پته دا خبره پکې کې چې زه لکه د دې لپاره موضوع ترين کینډیډیټ یم، او هغه به ورولېږي هلته کې. نو بیا دې خپل پروګرام وي، خپل پروسیس وي، عمل نه وباسي، سکرینینګ وشي، او هغه چې دی تاسو هغه شارټ لیست کې کسانو څو کسانو نومونه تراوالي په خپل دې خپل کرایټیریا دې سبیس باندې اغه راولی کی هغه بتا ته ټلیفون وکي چې ستا انټرویو دا او انټرویو لا برازي په دې تاریخ باندې تر اطلاق واړي، نو هغه بتا ورشي انټرویو به وشي.
په دې پوښتنه چې په انټرویو یعنی مرکه کې څه ډول معلومات پکاريږي، نو موري وویل هر ځوان په ژوند کې یو مثبت کردار لوبول غواړي، نو په کار دي چې همدغه په انټرویو کې وایي.
انټرویو کې چې بیا دا ته پوښتنه کوي زیات نه چې تبال تاسو کې لکه چې لاشي د پاکستان به څنګه نمائندګي کوي، او د پاکستان بته التا په کم انداز باندې نومرو خانه کې، او د امریکای او پاکستان د عوامو ترمنځ چې کم داسې خبرې داسې سوچ ته چې هغه لکه نه دی ټیکو، خو یو مثبت سوچ جوړول غواړي د عوام د پاکستان او د امریکای په هغه د پاتس کولای شي، نو دا باندې وتاړه دا ته پوښتنه وکړه چې بیا د التا کې بتاسن یو مضمون بدر کې مضمون بولی کې استاد لیکلو اغه هنر دی ګوري چې د څومره تکړه دی. بیا هغه سره سره انټرویو د پس پتا ته بیا چې دی انټرویو ختم شي ټولو چې څومره شارټ لیست دی نو بیا تاسو کال وشي او ایمیل وشي چې ته یا سلیکټ شې او یا پاتې شې.
کوم کسان چې یو وار دې پروګرام کې بریالي نشي، هغه بیا هم په راتلونکو پروګرامونو کې برخه اخیستې شي. د بریالي کېدو نه پس د وړاندې پړاوونو په حق لا واجد خان ویل
نو بیا موږ ترالو چې تاسو لکه سلیکټ شوي، بیا هغه نه پس چې ټوفل ټیسټ ورته وایي دی انګلیش د پاره چې کوم ضروري ټیسټ وي، هغه انګلیش ټیسټ دی انګلیش لینګویج والا، هغه ټوفل ټیسټ په والي هغه چې کله کلیئر کړي نو هغه په بنیاد باندې ستاسو په مختلف دی امریکای په مختلف ځایونو کې په مختلفو یونیورسيټانو کې داخله درکې، نو هلته کې زموږ ټوفل ټیسټ چې کله وشو نو بیا به ستاسو د ویزې لپاره ستاسو پاسپورټ غوښتل کېږي، دا میډیکل فارم به نه غوښتل کېږي، او دا پاسپورټ چې دی دا به ورولېږي او دا میډیکل فارم به ولېږي، نو ویزې ته به اپلای وکړي، ویزې فارم به جمع کړي، هغه نه بعد به جی دا سوسی شي تاسو لکه چې هلته کله سړی لاړ شي ویزې انټرویو وشي، تا نه تپوسونه وشي، ته به هلته سکې بیا یو قسم همداشان تپوسونه مختلف د دې خپل، نو ویزه کراله نو بس بیا به شي دې ته ځي.
د کلتوري پروګرامونو لپاره ټول خرچ د امریکا د خارجه چارو وزارت پوره کوي. واجد خان په دې اړه وایي
دا خو دا تنظیم وی چې دا ټول د امریکای د یو اس سٹیټ ډپارټمنټ په نوم باندې شتم دي، دا د سپانسر کوي مونږ دا ټول سټوډنټان، او دا ویزې فیس هم نه دی، دې پوری وی چې دا کله دا انټرویو له هم تزینو اغه مستاته یو خاص مقدار پیسې ملاوي کی د ویزې انټرویو لا دینه مخکې به په خپل خرج دي، نو د ویزې انټرویو نه بعد بیا ستاسو ټیکټ ما غي دلو کی بیا الته په واشنگټن کې درې ورځې پروګرام وی اغه اورینټیشن وی چې دلته لکراغې د عوامو د امریکای عوامو د خلکو څه سوچته اغه سر بتاسو څنګه یو رابطه ساتي څنګه به یعنی
سدیدو خخو بی دی سبد دی په کم باندې خپکی کی په کم نه آداب درته بیان کی نو اغا اغه نه پس بیا تا خپل خپل نستان ته ولګی نوسته فیسم دی ور کړی الته بتا ته د جیب خرچه ملاویږي د میاشتې $300 مونږ ته ملاویدل اوس زما په خیال دی کله لګنورم زیات کړی دی مرګری وای نو دا ملاویږي جی کتابونه د پاره طالبیل $1,500 چې دی هغه در کی او روټۍ روټۍ هر څه چې دی هغه کې فټیریا نه ملاویږي عام فری ستار سفری وي د واپسی ټیکټ هم چې دی هغه کی تاسو کړی واپس پرې مطلب خپل اسلام آباد لاهور یا کراچی تراولی
زیاتره پښتانه ځوانان فکر کوي چې دغه پروګرامونو کې برخه اخیستل ډیر ګران کار دی او هر تن یې نشي کولای خو واجد خان وايي پښتانه ځوانان ډیر استعداد لري
زما خپل دا یو سوچ دی نه د دین بعد جوړ شوی دی چې څومره د کمې دنیا کم یو کس څومره لایق کېدای شي د دین زلک خګنه ما چې زمونږ د علاقې زمونږ د سیمې زمونږ د قبایلی سیمې زمونږ د پښتنو سیمې دا چې دی دا یو فخر کوم په دې خبر باندې چې الحمدلله دلته شدید دنیا یو داسې عیسی چې هغه د ټول داسې مزغو ول خلک دي چې هغه انتهایی جینیس دی ډیر تکړه دی او سمجھداری دی نو بالکل کولای شي ځکه چې زه په خپل یو عام د کلی سکول نه تلم او ما سنوري د لی په بنو کې مې کالج ویلو زه په خپل دا غنم چې دا ان شاء الله چې هر یو کس له شي او هر یو کس پدې کې چې دی انکریجمنت وشي او دا چې دی فارمونه جمع کی نو زم چې زه پاس کولای شم نو ان شاء الله چې زمونږ د سیمې د هر یو کس پاس کولای شي او ټول خطر کړی دی
دا وو واجد خان چې امریکا ته د کلچر ایکسچینج پروګرام د لارې تعلیم لپاره تللی وو وایي د هر بریا ترلاسه کولو لپاره مهنت بنیادی شرط دی هم په دې موضوع د روښانه مستقبل پروګرام نور برخه به د یوې لنډې دمې نه پاس واوري د مشال ریډیو روخانه مستقبل ته غوږی چې په کې درته د تعلیم او زده کړو لپاره د امریکا د کلچر ایکسچینج پروګرام په اړه حال درکو د کورم ایجنسی جاسمین فاطمه په دې پروګرام کې امریکا ته د زده کړو لپاره تللی و وایي زیاتره خلک چې د لپاره یې حسن نوي کړي لا د وړاندې نه په دې نظر وي چې دا ډیر ګران کار دی خو حقیقت داسې نه دی دغه پروگرام د سومره وخت لپاره وو او پکې دوی څه حل زلي وکړي جاسمین فاطمه په دې اړوي
دا ما کوم د شوی او دې پروګرام ته دا سنور میشته راوکنه دې اس اخیر نه کې بس تو سرټیفیکټ ورکول خو دې کې مونږ دا اوسه ان کوم ای امریکا کوم سټیټ سو او کالج او یونیورسيټانو کې هر یو سټیټ کې مختلف ډول پاکستان ولا ماشومان یا ټولیو کومون بل تر بس د یونیورسيټي او کالجز کې سبا کم یا سره د پروسټي کمن کې سرویسز کې مون هتا غستلا
جاسمین فاطمه وای امریکایي خلک د ولسی خیر خیګړې لپاره د پیسو نه بغیر یعنی پر رضاکارانه توګه هم د معاشري څناسه خدمت کوي او دا نظر لري چې هر انسان ته د کې برخه اخیستل پکار دي نو موړې د امریکایي نظام تعلیم په حق لوي
لکه دې زیاده صفر نشته مکر شان ایجوکیشن د تم د التم د خو انت بس شان دا وی چې فریډم دې اتې کنه دا چې نه چې موږ ټیچران او دلتا یا تاسو ته باندې نور نه غوړي دا او که انت دا چې غني دا هر څه د فریډم دی او هر څه سره احساس چې موږ هم جوړ کړو او دې کې پورا وسره وکړو پاکستان محنتی محنت
په دې پښتنه چې د قبایلی سیمو پښتانه د خپلو روایتو سره ژوند تیرول غواړي هغه ته د لړکې په امریکا کې څه مشکلات وو او کسنګه جاسمین فاطمه وویل
وخت اول غواړی عاشر اکشان کولشی او د پښتنو ته نه یم باندې ته زما اومده پښتنو په شان لباس او پښتنو په شان اوسېدل نو انت کی اغي دې زیات باندې شي قدر کولو غنا لک هر چا خپل مرضی وانه ته چمون کولو یا بچا عبادت کولو چا وسینګه کوي را چولې او سینګه خوراک کولو هر څه لکه هر څه کی ازادي وا بس تاسو چې زما حکم او زما ټول عمر سینګه
په موجوده کړکیچن حالاتو کې زیاتره پښتانه په دې نظر دي چې امریکا د اسلام او مسلمانانو خلاف ده خو نوموړي وایي چې هغه په امریکا کې خپل عبادت خ په ازادۍ سره کړي او خلکو ورته عزت او احترام ورکړي دي
دا چې اسلام نشته ځکه چې په خپل ځان کې په څنګه زموږ دلته کې دوه خطر شي دي خو هغه چې یو خطر تم چې دا غته روان او سره زناړ او مسجد ته پوت دا انت مونږ کو اخته مونږ مې کو نو خبره ده چې ما په خپل مونږ کولو دي پاره چې هغه په پاتې خپل تم مول کې په باندې مونږ ته وایا او خپل سی روایت دي دا د ودو نو سی روایت دي سره کان سره دی شي دی زیا صدر کې دوکانه ان کدا سي سلو چا ته وسو کوي دې پوري چې ما سره په کله کله ټایم نو ما وچه ته پولیس کې ونه لاندې مونږ کو بنا او ما ته ودا سي خلک وخت کار کول او ما ته چا راځي نه دی ویل چې ته دې کې مونږ ما کا او
جیسمین فاطمہ نامو پختلی په داسې حال کې چې د پښتنو په سیمو کې تعلیم او تعلیمی ادارې د ډیرو سختو شرایطو سره مخ دي نوې کول او په خاصه توګه جنکو ته څه پکار دي
تولو نا وتر او یا دې چې کړي نو مرته غر نشي دا ما ته پته خپل کبای دي لا کو نه تعلق تا ما چې تعلیم مرته مخ کې ولل ډیر ګران شي دا نه نو کو ته خو هغه ته بیا په کار دي چې دومره سبق خو وي چې سبا وي خپل بچو ته خط تعلیم ورکي او خپل بچو باندې خو پوي او دا صرف دا نه چې خپل بچي د الته کې نه کوي تر دا چې نور افسر چې کوم تعلقات وی هغه وی خصاتی او زیات تر کوشش کوي چې دا ګریډویشن پورې پخته دی دی او ای او نور دا چې خپل فیملی چې کوم خاندانونه دی هغه سره پورا حل راغلی دی مددکار ساتل شي او کدی دا یره زړه نه وباسي چې مونږ یا بهر تل نه شو او مونږ دا سټیشن په بهر لري نه شو مور پلان او دا څه نشته د خپل مور او پلان لري نه لري دا څه شپږ وکړل شو چې د مور او پلان لري لري سبا کویم او دا څه بس وخت زما تیری لکه چې تر څو جاب کریم ډیر خره او نه یو اډوکیشن اصل نه دی زیاتې فائدې دي
جیسمین فاطمہ زیاتوی تعلیم د ټولو انسانانو بنیادی ضرورت او حق دی او تعلیم یافته جنکې د خپل کورنۍ ملک او قام لپاره د هلکانو سره یو شان مثبت کردار ترسره کولی شي نوموړی په امریکا کې د کلچر ایکسچینج پروګرام تر مخه زده کړې کړې دي د روښانه مستقبل په دې برخه کې اخلوې ولنډ دمه او د دمینه پس هم دې موضوع ته دوام ورکوو د مشال ریډیو روښانه مستقبل پروګرام کې د تعلیم لپاره د امریکایي وظیفو په حق له معلومات ترکو د کې کلچر ایکسچینج پروګرام تر ټولو ډېر موقع ورکوي چې د لګي مودې لپاره وي او پکې برخه اخیستل نسبتا آسان وي یو ځوان چې د دې پروګرام نه یې ګټه اخیستې وای
زما نوم دی شہزاد خان دورانی دی او زه د چاسدی سیمې سره زه تعلق ساتون کې ما زه او زما ګریجویشن برابر شو بیچلر ان بزنس ایڈمنسٹریشن د پشاور یونیورسٹی نه او دې دوران کې ماته یو اپورچونټی ملو شه و د کم چې یونائیټډ سٹیټس ایجوکیشن فاونډیشن ان پاکستان دی هغه ماته یو اپورچونټی راکړې او زه یو ایس ته تللم ایز ا ګلوبل یو گریډ پروگرام پانی ګلوبل انډر ګریجویټ پروگرام کم چې د سټوډنټس لپاره دی د طالب علمو لپاره دی او هغوی پکې بهر ځي او هغوی تعلیم سره سره چې کوم دی کو کریکولم اکټیویټیز چې کوم دی په هغې کې هم هلته حصه اخلي.
خلک وایي ناشنایی او ناخبري توره شپه ده. څنګه چې زیاتره پښتانه د ځینې بهر هیوادونو په حق لا خرای نه لري، دغه راز په بهر دنیا کې هم داسې خلک شته چې د پښتنو په حق لا د کم معلوماتو په بنیاد ښه سوچ نه لري. شهزاد خان وایي د تعلیم تر څنګه د دې پروګرام اصلي مقصد دواړو خواو ته سم او کره معلومات رسول دي.
البته دې موږ لومبه لاړو زموږ لومنه چې کوم بیسیک مقصد و دې تاسو هغه چې کوم دې خپل چې کوم ثقافت دې زمونږه چې موږ هغه چې کوم دې ریپرزنٹیشن خلکو ته وګو د خپل غي نمائندګي وکړو او خلکو ته خپل او خیو چې یره زمونږه هم یو پوزیشن شته دی زمونږ د پاکستان زمونږ د پښتنو په دې دنیا کې چې کوم دې پوزیشن شته دی او موږ کې هم ټیلنټ شته موږ کې هم قابلیت شته او موږ هم دا سې دی یو سیمینار غل خلک یو موږ هم توثیق موږ کې امن دی مون امن خو خول واړو مون کې محبت دې مینه ده نو دا زموږ یو پیغام او چریته مون خو او واقعي مون دا یو خپل ځمداري سره تل پیش کړی دی ځان هم ریپرزنٹ کړی دی او بیا تراولی.
شهزاد خان دورانی وای د امریکا خلکو ځان د تعلیم او مهنت د لارې لوړ مقام تر رسول دی. د پښتنو نوې کول کزان او قام بریالي کول غواړي نو مهنت پکوي.
زما خپل چې کوم زما نوجوانان رونه دي او کوم دا پروګرام او یغي ته بزده دوه چې تاسو خپل کار ته کار وای تاسو خپل سبق وای او تاسو بالکل دا کیسه مسلې دا شي ځان د مخ ته مود لري. الله دې زموږ په ملک کې امن راولي او الله دې موږ له دا صلاحيت راکړي چې موږ مخ کې لاړ شو او دا وړې وړې خبرې چې کوم دي دا ځان ته مخ ته نه کړو بلکې موږ خپل تعلیم ته خپل دین ته دې ته چې کوم دي توجه کو او ځان نصیب کو کار ته کار وایو.
بلخوان نبیله افریدی چې د پیښور د یوې کاروباري ادارې کارکونکې ده کلچر ایکسچینج پروګرام کې د خپلې برخې اخیستو د مقصد په اړه وایي.
اصل کې د دې چې کوم تھیم وو هغه ویمن اکنامک امپاورمنت وو لکه هغه خزه چې کوم معاشي ترقی کې حصہ لیا خزه چې کوم معاشي تور باندې لکه خی او انډیپندنتلی دا هغه پروگرام وو نو زه زما آفس والا چې کوم زما مشران دي هغه زه نامینیټ کړم دې پروگرام دې چې زه تلاش شم او واپس راشي او هغه چې کوم تجربه ته هی التا ایکسپیرینس کړی یا التا چې کوم لرننګز کړی وی سیز دا کړی وی هغه چې راشي او واپس خپل معاشري کې هغه ټول سیزن اپ پریکټیس کی اور خلکو کا نالج ورکی یا خلکو ته او خی هغه دا امریکي او خلک څنګه کار کوي.
نبیله افریدی زیاتوي د ټولي دنیا خزو ته مسلې وي د امریکا خزه هم مشکلات لري خو همت نه بایدي پښتنو خزو ته د همت او مهنت ضرورت دی.
چې ما څه زده کړل لږه ما دا وکړل چې امریکا کې هم کا خزه ده هغه ته کافی پرابلمز دي کافی مشکلات دي او کوم پاکستان کې کومه خزه ده هغه ته هم کافی مشکلات او کافی پرابلمز دي خو مسله دا ده چې اغه خزي زما په خیال همت کوي او خپل معاملات سره کوشش کوي چې هغه معاملات په طریقه سره حل کړي او زمونږ چې کومه خزاده زمونږ د ماشتي خزا هغه لک شانته همت نه کوي او کوشش نه کوي کني مونږ هم دې ته راکې کولې شو چې کومالي مشکلات دي هغه خزو هم شته او کومالي مشکلات دي نو زمونږ هم شته خو هغه بیا هم کوشش کوي چې هغه ماشي ترقی کې لک شي.
نو موړې وای د یو ملک او ملت ترقی هغه وخت ممکنه شي چې پکې خزه او سړی یو شان برخه واچوي خو به تعلیمه ک خزه وي او ک سړی د وطن په پرمختګ کې په سمه توګه کردار نشي لوبولې.
ما چې کوم میسج دی چې کوم جواب کوم یا چې څونه خلکو سره ملاو شو لغې نه کی ما صرف یو شی زه وایم چې زما کوم میسج په تور باندې لاړ شي د خزو ته هغه دادي او سپیشلی زمونږ چې کوم دا نوې جنریشن دی هغه ته دا چې تاسو خپل تعلیم پورا کئی خپل والی سونا میکسیمم ایجوکیشن اغستے شي اور خپل ځان د پاره خپل لارې جوړې کی ځکه چې څوک به هم تاسو مدد لا ناراضي تاسو به خپل مدد خپل کوي خو می کار د پاره هم چې وزو یا یو کاروبار د پاره هم چې وزو مونږه کورنا بهر نو زمونږه ترقی کې تعلیم ډیر زیات امپورټنس لري ډیر اهمیت لري او به تعلیم خزه چې هغه نه کور کې کنټریبیوشن ورکول شي او نه کورنا بهر کنټریبیوشن ورکول شي.
نبیلا افریدی د امریکایي کلچر ایکسچینج پروګرام د لارې د هیواد د زده کړو لپاره تللی وه. وای هلته هر ښځه تعلیم کوي او بیا د دې جوګوي چې د خپل کور او وطن په مخ کې تللو کې برخه واچوي. او هم په دې ځای د نن ورځې روښانه مستقبل پروګرام سر ته ورسېده. تاسو هم که په دې پروګرام کې برخه اخیستل غواړئ او یا کوم وړاندیزونه او پوښتنې لرئ نو په دې شمیرو ټلیفون وکړئ او خپل پیغام ریکارډ کړئ. 00202211212. دا شمیرې تاسو ته یو وار بیا په انګریزي کې تکراروم. 00420221124121. او اوس خپل قربا منور شاته